شنبه د تلینو لسمه د اکتوبر لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر روبه جو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زحمت چی بر مکور بیم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې په قطر کې د افغان سولي خبري روانې دي. په ټپنه دې درېدلې او دواړه لوري وایي چې پرمختګونو ته هیله شته، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغان سوله کې باید د سیمې د هیوادو اندېښنو ته پام وشي. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې پر افغان سوله خبرې وشوې او تمه ده چې نن په قرغزستان کې نوی سر اعظم وټاکل شي. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي. عبدالله عبدالله پرون هند ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ لازادي رډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې لټینګټ سره لیوالتیا لري.
د افغانستان په سولې کې ټول ملکونه د دغه سیمې علاقه هم لري، خپل تشویشونه هم لري او امیدواریګانې هم لري. باید چې دوی په نظر کې ونیول شي، بحثونه ورسره وشي.
شاغلی عبدالله د افغانستان د سولې په هڅو کې د روسیې ونډه هم مهمه وبلله او ویویل چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په لړ کې به د امکان په صورت کې روسیې ته هم لاړ شي. د افغانستان، متحده امریکا او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې. په دې غونډه کې چې پرون جوړه شوه، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. د دې غونډې په اعلامیه کې د سیمې له هیوادو او نړیوالې ټولنې غوښتل شوې دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د مذاکراتو ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې د افغانستان د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو ساتنه او پراختیا د دایمي سولې یو مهم شرط بلل شوی دی او همدارس په ټولو چارو کې د ښځو د بامفهومه ګډون پر اړتیا ټینګار شوی. په اعلامیه کې راغلی دي چې د دې غونډو لړۍ به دوام وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پایلوبه د دوشنبه په ورځ پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د غوره لیګ د راتلونکو لوبو د مهالویش پاړه ازادي راډیو ته جزئیات ورکړل.
دوشنبه په ورځ سیمه فاینل پیل کیږي د طوفان ری رود او د سیمور غالبورس بازی تر سره کیږي او د سه شنبه په ورځ د شاهین اسمایی او د سپینغر بازان تر سره کړي. د جمعه په ورځ فاینل مسابقه دي.
د غوره لیگ ډلې سي لوبي پروند او قابان هندوکش او د میوند اتلان د لوبډلو په لوبه پایته ورسېدل چې دوه د دوه پوړاندې مساوي شوې. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوی بیړني حالت کې د نوي سر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي. وکیلانو د ازادي راډیو قرغزي څنګه ته وویل چې د پارلمان غړي به نن د اکتوبر په 10 نیټه پلازمینه بشکک ته نږدې د ولسمشر سورنبای جینبیکوف په استوګنځي کې غونډه وکړي، څو د بیړني حالت د اعلان او نوي سر اعظم ته د اعتماد رای ورکولو په اړه بحث وکړي. لدی مخکې په بشکک کې د سیالو ډلو ترمنځ چې د پراخ مظاهرو په نتیجه کې د حکومت لړنګېدو وروسته د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوي د نشټو راپورونه ورکړل شو. مظاهره چانو چې د سیشن بی پروسې دولتي ودانۍ ونیولې، پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف لبند خوشی کړل. اتمبایف پر ولسمشر جین بیکوف ژغ کړی دی چې په سولې ډول استعفا وکړي. نن د اکتوبر 10 د اعدام د سزا ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقوقو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت خندلې دی. د بی سرحد خبریالان ټولنې چې مرکز په پاریس کې دی او د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو مرکز په دې مناسبت پر ټولنیزو شبکو یو کمپاین پیل کړی چې سرلیک دی د ایرانی خبریالانو او نورو بازمیره بندیانو ژوند وژغوري. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون چې د هغه مرکز هم په پاریس کې دی د اکتوبر په 8مه په خپل راپور کې وویل چې ایران تیر کال 255 کسان او د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې 190 کسان اعدام کړي دي. او روسي خبر دا چې د پاکستان د مخابراتو اداره په دې هیواد کې د چین ټیک ټاک ټولنیز شبکې د بندیدو خبر ورکوي او وایي ټیک ټاک د غیر اخلاقي او د فساد خپرونکو موادو په فلټر کولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم اداره پی ټی ای پرون وویل چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې ده چې د پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسیږي څو وکولای شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په قطر کې دولتي پلاوی وایي چې خبري په ټپ نه دي درېدلې. د طالبانو یو استازي هم دا خبره وکړه.
مخامخ مجالس په څور زرای سنیت تر سره سیوي خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه سي دي د دوه مذاکراتي ټمونه تماس کړو چې د خپل مابینس کې رابطه لري.
د سولې په اړه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله سجی رډو ته وویل چې پراخ هيئت سي پکار دي.
هم دغه جنگ چې په دننه په افغانستان کې مدت ضرورت لري چې خپل خلکو سره خبرې وکړو، دا هم ضروری ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي.
په دې خبرونه کې مو په خوست کې د شاروالي له نویو هڅو خبرو.
ګډای دی کراچۍ دی په دغه کې کاروبار کې د ټولو ته بکور زمينه سازي کوي.
او نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې اړه به د شون رنگونه په پروګرام کې ووري.
زه بنفشه لنګری یم او زه یو رواني مشاور یم.
په قطر کې پروانو بین الافغانی خبرو کې دواړه شکیل لوري وای چې د دوی د تماس ټلې په منظم ډول غونډې کوي. که څه هم پر دې خبرو د نشته وی میاشتې لتیری دوه وروسته هم تر اوسه لا پر کڼلار موافقه نه ده شوې. خو د دواړو ټیمونو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نه دي قطع شوې او دوی هیله مندي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره په سیمه ایزه کچه حڅه چټکی شوی، په قطر کې د بین الافغانی خبرو مرکچی پلاوی وایي چې په خبرو کې ځند نه دی راغلی او مذاکرات له پلان سره سم پر مخ روان دي. پرون د جمعې ورځ او له معمول سره سم په خبرو کې یو ورځنی وقفه راغله. د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیا کوفی وایي چې خبرې له پلان سره سم پر مخ ځي. که څه هم میرمن کوفی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د مذاکراتو د بهیر د چټکېدو غوښتنه وکړه.
مذاکرات نه دي درېدلي. موږ په کوچنیو ډلو کې مجلسونه سره لرو او دا یو بریالیتوب دی چې لږ تر لږه موږ د کړکیچ او جګړې دوه خواوې سره خبرې کوو. زه دا یو بریالیتوب ګڼم. زموږ تمه دا ده چې د مذاکراتو سرعت لږ زیات سي او ژر پریکړې وسي، خو موږ پوهیږو چې موږ څلوېښت کاله او لږ تر لږه دوه لسیزې له طالبانو سره په جګړه کې وو.
د طالبانو د مرکچی پلاوی په استازیتوب احمد الله وسیق ویل چې د تماس ډلې منظمې غونډې کوي. خغلی وسیق له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې مذاکراتو پرمختګ ته هیله مند دی.
مخامخ مجالس د څو ورځو راهیسې نه تر سره سوي خو رابطه قطع نه ده چې دا کوم ګروپونه سي دي د دواړو مذاکراتي ټمونه تماس کړو چې د خپل مابینس کې رابطه لري او د دې امیدواري ستاسې مجالس بیا هم پیل سي. یوازې دغه طرزالعمل کوم مجالس سي دي چې هغه پای ته ورسیږي نور به د ایجنډا په موضوعاتو باندې پیل کیږي. نو امیدونه ډېر شته چې پرمختګ وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د سیمې په کچه هڅې چټکې شوې. د افغانستان، ترکمنستان او امریکا د درې اړخیزې غونډې په اعلامیه کې چې پرون د تلې په 13مه نیټه خبره شوه د افغانستان د سولې لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ غوښتنه وشوه. دا اعلامیه د هغې غونډې په پای کې خبره شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دیوید هیل د ویډیو کانفرنس لاله برخه پکې اخیسته و. لبلې خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د سیمه هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون په نوی ډیلی کې له آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د سیمې ټول هیوادونه په یو وخت کې هم د افغانستان له سولې سره لیوالتیا لري او هم اندېښنې او امیدونه. ښاغلی عبدالله چې له اسلام آباد وروسته هند ته تللی زیاته کړه چې په دې ترڅ کې به د بل سفر ازبکستان ته وي.
د راپور په وروستیو کې ازبکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر سفر ته اشاره وشوه. عبدالله عبدالله پرون د هند څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه او د دې سفر په اخیره کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو او په قطر کې د سولې پر خبرو د سیمې د هیوادو د اغیزو په اړه څرګندونې کړې دي. له ښاغلي عبدالله سره په نوې ډیلي کې د ازادي راډیو خبریالي فیروزي عزیزي مرکه کړې.
لکه څنګه چې اوس هم په دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاوو ترمنځ په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره یو طرز العمل جوړ شي، خو لا هم توافق ته سره نه دي رسیدلي. د تاسو دا اوسني پیل شوي سفرونه به په هغو خبرو څومره تاثیر ولري؟
دا ضرورت د همغه خبرو دي، همدغه رنګ چې په دننه په افغانستان کې مدې ته ضرورت لرو چې خپل خلکو سره خبرې وکړو. خلکو به جریان پاچو او زموږ حیات چې ده هلته همه شمول حیات ده او د اکثر نه وایي ټول افغانانو بل د اکثر سیاسي ډلې په شمول د خپل حکومت پلاوی استازی هلته وصول لري. دا هم ضروري ده چې په سیمه کې تبادل نظر وشي. منفي تاثیر خو هیڅ نه لري، زه یقین لرم چې مثبت تاثیر به وي.
اوس خو په افغانستان کې پاکستان او هند یو د بل پر ضد باندې دي، یو د بل پر ضد څرګندونې کوي، یو د بل د نفوس په افغانستان کې په واضح او په ډیر وضاحت سره انتقاد کوي. تاسو څه داسې مشترکه د پاکستان او هند ترمنځ ولیدل چې هغوی به په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکړي؟
مشت د دوی د دوه اړخیز روابط پاک له خبرې نه کوو دوی سره، او که دوی پیږي او خپل مناسبات او دوی به خپل طریقې لري چې څه کوي او څه کومه طریقه غوره کوي د خپل دوه اړخیز مناسبات پاک له. په دې کې شک نه لرو چې د افغانستان پاک له دوی بیاګت منافع لري. ثبات سوله د افغانستان، ثبات په افغانستان کې، ثبات یا د تروریزم شتون یا نشتون په افغانستان کې په ټول سیمه باندې تحصیل لري.
تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي دي چې تر کریسمس پورې به له افغانستان امریکایي ځواکونه
ووځي. لکه تاسو مخکې ویل، ډېر تازه دا خبره شوې ده او توضیحات یې نشته او بل توضیحات هم راکړل شوی نه ده. په خو هم تصمیم نیولو د امریکایي ولسمشر چې خپل قوا تعداد کمی کی او دا سلسله روانه ده. ماته معلومه نه ده، خپله ماته معلومه نه ده دا په سلسله د همغو خبرو اترې چې مخکې شوي او ترتیبات ورته نیول شوي دي یا کومې نوې فیصله ده دا به معلوم شي.
یا وروستی بل پوښتنه هم کوم چې د امریکا انتخابات به د افغانستان په سوله باندې څومره اغېز ولري؟
په امریکا کې انتخابات په ټول نړۍ باندې تاثیر لري او اغېزه لري، خصوصا پر افغانستان باندې. خو د افغانستان په سیاست په اړه دواړه خواوې د دوی موقفونه نږدې دي سره، خو بیا هم پس له انتخابات یو بل حالت دي که هم دغه دارم پاتې شي یو نوی حالت، یو نوی اوضاعی، او که بل اداره هم انتخاب شي په دې شک نشته چې هرو مرو یو فرق په کې لیدل کیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د ازادي راډیو ته وویل چې د هند سر اعظم نریندر مودي سره اوږده غونډه لرله. پر افغان سوله د سیمې د هیوادو اغېزې څه دي؟ داسې ویل کېږي چې ښایي ښاغلی عبدالله روسیې ته هم سفر وکړي. که چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، له افغان حکومت سره به د واشنګټن په مرستو اغېز وکړي؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې به پر افغان سوله څه تاثیر وکړي؟ دا ساجی راډیو دی پښتنو ته هم د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ځواب ویل دی. دا مرکه په تفصیل دا ساجی راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوسه منځنی سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. و په چاو 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو. په دې چاپی خبرونو هم په خپل تازه مقالو کې د افغان سولې په ارتباط او په تیر بیا ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ارتباط مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
هیل خبرونه په خپل وروستۍ غاڼه کې ل افغانستان د امریکایي سرتیرو د استلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په پریکړې تمرکز کړي. خغلی ترامپ چهارشنبه په خپل ټوټر لیکلی و چې کم شمیر پیاوړي امریکایي ښځې او نارینه په افغانستان کې پاتې دي او هغوی باید د کرسمس تر جشنه پورې کورونو ته راستانه شي. کرسمس ته شاوخوا دوه نیمې میاشتې پاتې. د هیل په لیکنه د ترامپ له دې اعلانه څو ساعته مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین ویلي امریکا متحده ایالتونه به د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 کسانو ته راکم کړي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو رسمي شمیر 8600 ښودل شوی. هیل د امریکا د ولسمشر ترامپ او نورو چارواکو ځینو مخکینیو خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو کار روان دی چې تر ولسمشری ټاکنو پورې په افغانستان کې د ډیری امریکایي عسکرو شمیر 4500 تنو ته راښکته شي. د امریکا د ولسمشری ټاکنې د نومبر په 3 کېږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په باب د ولسمشر ترامپ وروستي دریځ یو مقاله لیکلې. مقاله کې راغلی د ولسمشر هغه دریځ چې زرګونه سرتیري په درې میاشتو کې کورونه ته ستانه کړي ګډوډي رامنځته کړي. واشنگتن پوسټ د پینټاګان خبرګون راخیستی چې ویلي دي له افغانستانه د شرایطو په اساس د سرتیرو د ایستلو د پلان د بدلولو لپاره کوم امر نه دی ورته شوی. په مقاله کې د افغان سولې د خبرو د مرکزي ټیم اندیښنو ته هم اشاره شوې چې په بیړه وتل به د سولې د خبرو په وړاندې ننګونی زیاتې کړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سرتیرو وختي ایستل به د دغه هیواد لپاره منفي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت له افغانستانه د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه خبرې کړي چې له یوې خوا د افغان دولت او طالبانو د سولې خبرې ټکنۍ روانې دي او له بلې خوا هم د امنیتي وضعیت د خرابېدو اندېښنې زیاتې شوې. واشنگتن پوسټ د کرکچ د نړیوالې ډلې د آسیا برخې د مشر لورل میلر اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د سرتیرو یو دمی ایستل د امریکا د ملي امنیت یا مذاکراتي پالیسیو په اساس هیڅ معنا نه لري، خای یوازې د رای ورکونکو د ملاتړ د جلب خاطر وي. واشنگتن پوسټ لیکلی د ترامپ د ریس د ډیپلوماټانو او پوځي چارواکو په هغه هڅو کې یو نوې خند اچولای چې غواړي د افغانستان نږدې شل کلنې جګړې ته یو سولې زلار ولټوي. او هندوستان ټایمز ورسپانې هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په سفر یو لنډ مطلب لیکلی. د ورسپانې په لیکنه هندي چارواکو ډاکټر عبدالله ته د سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. عبدالله عبدالله هند ته په 15 ورځني سفر ورغلی او هلته یې له صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره کتلی. هندوستان ټایمز د جی شنکر په حواله لیکلی هند په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ راتلو ته ژمن دی. عبدالله عبدالله د افغان د پروسې لپاره د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلب خاطر لومړی پاکستان او بیا هند ته سفرونه وکړل او په نږدې وخت کې منځنۍ آسیا ته هم روان دی.
د خوست شاروالي ریاست چارواکي وایي چې خلکو ته د کار موندنې او د شار د اساسي پراختیا په خاطر د نویو لوړ پوړیزو ودانیو ځمکتلي بازار ګوټي او معیاري پلازاو د جوړولو پلان لري. د خوست سرپرست شاروال صدیق الله اسدي راډیو ته وویل د دې نوي پلان په پلي کېدو سره به لوې خو د شاروالي ثابت هوایي ډیر شي او بل لوري ته به په شار کې زرګونو کسانو ته لازم خدمتونه او کاري فرصتونه برابر شي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي چې په خار کې یو شمېر معیاري پلازې او ځمکتري دوکانونه جوړوي. د وګړو په پرتله د خار د مساحت کموالی، په خار باندې په ډېر اندازه د باراني اوبو ورتک، د موټرو ګڼه ګوڼه او د دوکانونو لوړې کرایې د خوست خار له اساسي ستونزو څخه دي. د خوست سرپرست خاروال انجینر صدیق الله ویل خاروالۍ د بیکارۍ د کچې د ټیټولو او هغو کسانو لپاره چې په لاسي رېړو کې توکي پلوري په دې سره به دوی ته د دایمي کار زمینې برابرې کړي.
په برنامه راونه کړی چې بیکوریز یو تشوی د ګډای دی کراچای دی په داغه کې کاروبار کې د ټولو ته بیکور زمينه سازي کوي. اشار ولای ثابت وایي چې لوړ شول نو موږ بل چاته سول نه لوسنیول نه خلوسیګو شار بس یکیږي.
د خو سرپرست خاروال د یو شمیر معیاري پلازو د جوړولو پلان یاد بیا وایي چې
جرګې تلار باید میږي شهر نو بس بیرنۍ نقطې ته بل دغه افتخار مارکیټ دی چې میږي دغه ډېره کلیدي نقطه ده او مرکزي نقطه ده. بس دا ځینې باید ښه معیاري پلازا جوړه شي په همدې ډول شاروالۍ نه مونږ زړه ده چې شاروالۍ ساختمان د دفتر چې د لسم یو لسم منزل ته پورته کولونځ منزلینه ټوله ساحه د تجارتي شي چرطرفه لیار لري هغه پلازمې رینه ټول پیره کوي.
بلور ته خوسی دکانداران او سوداګر د خار د پراختیا او کاري فرصتونو د ایجاد لپاره د خاروالۍ وسنۍ طرحه ګټه وربوري خوای چې د مارکیټونو د جوړولو په قراردادونو او د مارکیټونو او دکانونو د ویش په بهیر کې باید شفافیت په پام کې ونیول شي. د خوست د سوداګرو د وی اتحادیې مشر حاجی جمال تڼۍ وړاندیز کوي چې د مارکیټونو له جوړولو وروسته دې هم دې دکاندارانو سره قرارداد وشي
او دا چې کله دوی چې میګ دغه چې څومنځله جوړ کی څوک چې کی دی بده کنه کې دی کون به بده کنه ورکوي او نور چې جوړ کو په وقی ډول انکشاف پیدا کوي یې شر ولا یو ید وسره زیتیږي.
د خار مسؤلین د خاریانو زینو شکایتونو ته پکتو وای تر اوسه د خوست خاروالۍ له اوسنیو املاکو او مارکیټونو همدارنګه د ټاکس او مالی لیدرکه راټولیدونکي عواید دمر نه دي چې د خار د پاکولو خاریانو ته د لازم اسانتیاو د برابرولو او د خار د پراختیا په برخه کې ور باندې اړینې پروژې پلي شي. دوی وای خاروالۍ باید خار دننه په خپل ملکیتونو کې داسې پلازې لوړ پوړي ودانۍ او مارکیټونه جوړ کړي چې د خاروالۍ دایمي عواید لوړ شي او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې توانایي پیدا کړي.
د خوست شاروالۍ لښمنو د وی پروژې د کار پیل ته مخه کړو. پروزګان کې د اوبو د وی زیرمې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وای چې د 9500 کسانو لپاره به دا پروژه د 500 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر کړي. ل ترین کوټ څخه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور لري.
د اوبو د غبند د بنسټ ډبره نن ناوخته د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو د ترین کوټ شار اړوند سفر کاری سیمه کې ښه شودل. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی پروژې د پرانیستی پر مهال ویل چې د یادی پروژې د رغولو پر مهال به 950 کسانو ته هم د کار زمينه برابر شي. شیرزاد وای پر دغه بند باندې څه باندې 13 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دبليو پی لوري ورکول کیږي.
دا کاریزونه د وچکالی سره مخامخ دي، بیرته به د دې کاریزونه وب پیدا کی او د خلک به استفاده ځینې کی. په زراعت کې دا ډیر مهم او اساسي رول لري ځکه دا خلک اکثر دا کاریزونه مخدو چې دوه پر خوا دی وبې کمیږي. کدا چک ډیم ډکسي او دا پروژه په خیر سره ورسیږي دا کاریزونه به ورسره وب پیدا.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوی چې د یاد ذخیروي بند په جوړولو سره به په دغه سیمه کې د شپږو کاریزونو د اوبو د کمی ستونزه هم حل شي. په ورته وخت کې دغه سیمه خلک هم زیات خوشاله دي کوم چې یاد بند ورته جوړیږي. دی وایي لدی وړاندې د اوبو له ستونزو سره مخ وو او د یاد بند په جوړولو سره به دا ستونزې هواري شي.
بسم الله زید د خرابات د کلی وسیدون کیما تاسو دې دم تلتی لرل شامر ډیر ارتیا ورته لرل زکه چې موږ وب بخی نسته نو دا دم چې موږ وستړو کدا سي د ازمور کلی وب سره پورته کی او بل دلته موږ حتی خانان مل غریبان نو زکه چې غریبان خسکه نو هغه ته مجازا نه پیدا سول نو ارتیا موږ ډیر ورته درلودل.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې چې دغه ولایت وس شاو خاویا سره نظمکه شاړه پرته ده او د وبو د نشتون لکهبل بزګران ورڅخه غاټه نسی خستلای.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آذربایجان ولسمشر ارمنستان ته خبرداري ورکړی چې د ناګورنو قرباغ د لانجی د حل لپاره روسي چانس دی لاسونه ورکوي. الهام الیف په عین حال کې له نورو هیوادونو غوښتي چې ځانونه د ناګورنو قرباغ په لانجه کې نشکیلوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې دواړه هیوادونه د دې لانجې د حل لپاره په ماسکو کې خبرې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف خبرداري ورکړی چې د ناګورنا قرباغ د لانجې د حل لپاره ارمنستان ته ورستای چانس ورکوي. کنا د هیواد به کپسولوي کپ جګړه د بیلتون پالاسیما بیرته خپلوي. علیف پرون د اکتوبر په 9 ولسته په ټلویزیونی وینا کې وویل باکو ارمنستان ته د دې لانجې د سولایز حل فرصت ورکوي. کنا دای ارمنستان ته د هیڅ راز امتیاز ورکول نه غواړي. ولسمشر علیف د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په ناګورنا قرباغ او شاوخوا سیمو کې لنجدې دوه نوې جګړو وروسته دواړو هیوادونو پرون د اکتوبر په 9 د لومړي ځل لپاره د لوړې کچې خبرې پیل کړې. الیوف وویل چې په تیرو دریو لسیزو کې د نړیوالو په منځګړتوب په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ هم ونه شو، او زیاته کړه چې دا لانجه به اوس په جګړه حل کیږي خو سیاسي حل لاره به له دې وروسته راځي. د شوروي اتحاد لړنګې دو وروسته ناګورنه قرباغ د آذربایجان د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت وپېژندل شو، خو د 1994 کال له اوربند وروسته چې په نتیجه کې یې جګړه پای ته ورسېده، عملا د دې سیمې اداره د هغو ارمني ټبره ځواکونو په لاس کې ده چې ایروان یې ملاتړ کوي. د آذربایجان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد به یې له نیول شویو سیمو یو ګام هم په شا نه شي. الهام علیوف پرون جمعه له سی این این تلویزیونی چینل سره په مرکه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ناګورنه قرباغ په لانجه کې د ځانونه نه ښکېلوي څو د دې جګړې لمن پراخه نه شي.
دا جګړه باید لویې سیمې ته ونه غځیږي. زه پر هیوادونو غږ کوم چې له روانو حالاتو ځانونه لرې وساتي. د ارمنستان هڅې چې غواړي دا لانجه نړیواله کړي د ګټې پر ځای زیان اړوي او د ډیرو هیوادونو لپاره خطرناک ده. ارمنستان باید په دې پوه شي چې اشغال د تل لپاره دوام نشي کولی.
الیف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د روسیې په منځګړتوب خبرو کې ګډون ته چمتو شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پر فیسبوک د درې وړو وزیرانو ګډ تصویر پوسټ کړ او ورسره یې ولیکل چې غونډه پیل شوه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنې په پام کې ونیول شي، او دا خبر هم لرو چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکمنستان په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې په کچه د افغانستان د سولې د هڅو د ملاتړ غوښتنه شوې ده. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو نیمه پای لوبه د دوشنبې په ورځ پیل شي. د قرغزستان پارلمان په پام کې لري چې د حکومت لخوا په اعلان شوی بیړني حالت کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ورکړي، خو پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف وویل چې جنیکوف باید په سوله ییز ډول استعفا وکړي. او نن د اکتوبر 10 د اعدام د سزا ضد نړیواله ورځ، د دې ورځې په درشل کې د ایران او نړۍ د بشري حقوقو ډلو او د رسنیو د ازادۍ فعالانو په ایران کې د اعدام په سزا محکومیت غندلی. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالنافی افغان لیکي طالبان ویل چې زموږ 15,000 بندیان کې اله شو په وو ورځو کې به اوربند وکړو، خو میاشتې تیرې شي او جګړې روانې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو به لیکلی دي په قطر کې د سولې خبرې هسې د وخت ضایع کول دي. عبدالرحمن له کابله لیکلی دي د قطر د سولې خبرو ته هیله شته په دې شرط چې طالبان اوربند وکړي. حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي طالبانو کلونه کلونه له امریکا سره جګړه جهاد بلله، اوس له امریکا سره د سولې تړون ته د سولې په خبرو کې ترجیح ورکوي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي د سولې خبرو د تاوتریخوالي پر کمولو اغیز نه ده کړی، که څه هم دا خبرې روانې دي. اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
بنفشه لنګری یم او زه یو رواني مشاور یم. نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده او زه هم غواړم چې اوریدونکو ته د رواني ناروغي په اړه لږ معلومات ورکړم. رواني ناروغي او دخته کېدو لاملونه ډیر شیان دي او دا ډیر دلایل لري چې یو کس په رواني مشکلاتو کې اخته کیږي. یو خو خشونت دي، اقتصادي مشکلات دي، او کوم کسان چې یو څوک له لاسه ورکړي دي، او کوم کسان چې د مواد مخدر نه استفاده کوي، دا کسان چې د مشکلات رواني سره مخامخ دي. د دوی علائم چې دي دوی او غیر نورمال ژوند لري، خپګان ډیر لري، هر وخت خپل تصمیم نشنی ولای، د اجتماع نه لري دي، خپل یعنی اجتماع کې ډیر نه لیدل کېږي. د دوی ژوند چې دي بخي یو غیر نورمال ژوند لري. او زموږ مشوره دا ده چې دوی ته باید څو کړو، دوی ته اول خو باید دا مشکل تشخیص شي چې دا مشکل څه دي، دلایل څه شي دي، او ورپسې دا مشوره ته ضرورت لري چې مثال د روان درمانی سي، او کچیرته دا په مشاوره باندې جوړ نه شو نو بیا موږ باید ریفر کړو چې دا کوم متخصصینو ته معرفي سي چې دوی ته باید د